د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحاله یو چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن رادیو له لارې د خلاصون لار د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر یم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست او د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوئ. محترم مفتی صاحب، لومړی تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره مستوخ راکړي او د اوریدونکو د دیني پوښتنو و جوابونو ته حاضر شوه. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو اجر عظيم دركي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو کشتنی مو اخستی او د جواب لپاره مو خدمت مو قامت را کړې.
جزاكم الله.
بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مهرباني خپلم را وښایئ. قلمیار صاحب د میوان څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مو مطرح کړئ. قلمیار صاحب پوښتنه مو واورېده، خپل درس خمنه نکوم. محترم مفتی صاحب، تاسو د قلمیار ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب وایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایم چې اصلا دغه د وهابي لفظ چې ذکر کیږي دا منسوب به و محمد بن عبدالوهاب نجدی ته دی. محمد بن عبدالوهاب نجدی چې په خلیجي هیوادو کې کم فکر عام کې پاغه فکر کې لمړی خبره دا و چې تاسو بخپل د قران او د حدیث څخه د مسائل او استنباط کوي او تاسو به د مذهب تقلید نه کوي. داغه فکر پاغه هیوادو کې عام سو، قرار قرار رااله و دې بری صغیر ته پاکستان، هندستان، افغانستان ته هم راغله. دا خو هغه د تاریخي لحاظ څخه چې د وهابي لفظ را عام سوی دی او په عامه اصطلاح کې وهابي و غیر مقلد ته ویل کیږي. غیر مقلد هغه کس دی چې هغه د مذهب مسالې د مذهب څخه په یوه یا څو مسلو کې وزي. کچیر یو څوک د مذهب څخه په یوه یا څو مسلو کې وواتی، شخصي تقلید یې پرېښو دی، همدې کس ته وهابي ویل کیږي. خو دا خبره ضرور ده چې ځینې کسان دا د وهابي لفظ دا فقط او فقط د یو شعار په ډول استعمالی، بس هر سړی چې د مخالف سو دی دا د وهابي ټاپه ور باندې لګی او هر سړی چې د مزاج بدل سو یا د خوازی نباد سو هغه د وهابي ټاپه ور باندې لګی. ګوره، داسې پیښې ډیرې سوی دي چې یو سړی د بل چا څخه خوابدې سوی دی، د یو ملا څخه خوابدې سوی دی، ولې ځینې خوابدې سوې د شخصي موضوع یې ورسره وای نه دا وهابي دی. ځینې کسان شخصی اغراض د علماو سره لري یا د نورو کسانو سره لري د وهابي ټاپه ور باندې لګي. او بعضی کسان بیا داسې چې هغه د خپل شهرت ته ترلاسه کولو لپاره ځینې کسان تپی بی عزت کوي چې خپل عزت او موقف پکې پیدا کړي. او ځینې کسان بیا سادهګان وي، د هر چا په خبرو خطا وځي. خو یو سړی باید هوشیار وي، یو سړی باید دقیق وي چې دغه د مذهب مسائلی یو په مذهب کې د نن د علماو اختلاف دی، یو د نورو مذهبونو سره زموږ د مذهب اختلاف دی. کچیر په مذهب کې د نن یو عالم د یو کتاب مسله راواخستل او بل عالم د بل کتاب مسله راواخستل، دا دواړه صحیح وایي، یو لا نه دی وایي نه یو بریلوي. او که یو سړی داسې وکړل چې هغه د خپل مذهب پر ځای باندې د بل مذهب تایید وکي یا د خپل مذهب و کتاب ته په مسله کې اواله نه ورکول، د بل مذهب د کتاب و اواله ورکولې، نو تپوس چې دا سړی وهابي دی. او که چیرې دوه علماي یو عالم هم د مذهب د کتاب اواله ورکی، ابل عالم د دسه مخالف یا غم د مذهب د کتاب اواله ورکی، دا خو یو لانی کی ملامت دواړو ته ان شاء الله الله ثواب ورکی. ممکن دی بد افضل خوانی ولی او بل بد غیر افضل خوانی ولی، نو په لحاظه کچیری د یو عالم مسله ستا د مزاج مخالف وسو یا یو عالم رد ور باندې وکی، نو ته یو کار کوه، دا ووایه چې دغه عالم چې دا نوې مسله بیان کړله دا یې زموږ د مذهب کتاب ته حواله ورکړې ده که د بل مذهب کتاب ته حواله ورکړې ده، که دغه عالم چې دا نوې مسله یې بیان کړه دې هم ستا د مذهب کتاب ته حواله ورکړې وه، دا هم حنفي دي، او هغه کسان چې مخالفت یې کوي هغه هم احناف دي. او که چیرې دغه عالم یا هغه عالم د مذهب پر کتابونو سترګې پټې کړې وې، بل مذهب ته تللي وه، د بل ځای کتابو ته حوالې ورکړې وې، نو ته پوه سه چې دا غیر مقلد. اوس خو زموږ دا ترتیب داسې جوړ شوی دی، یو ملا چې یو مسله بیان کړي د بل ملا د مزاج مخالف راسي، یا مخالف مزاج مخالف نه وي، رښتیا وایي، دا د ته خبره صحیح وي، د هغه بل ملا خبره ضعیفه وي، نو دی دا نه وایي چې دا خو زموږ په مذهب کې دوه قوله دي، دی ضعیف قول ټینګ کړی دی، ما یې قوي ټول ټینګ کړی دی، بلکې وایي دی وابي دی. دغه وابیت اوس د خلکو څخه ورک سو، لکه دا تا چې پوښتنه کړې ده، ډېر کسان داسې موږ ته راغلي دي دارالافتا او ته په واټساپ کې، په دغه وابیت خو اوس دغه ملایان ورک کړي که زموږ څه ورک کړي، زموږ آریان چې څوک وابي دی څوک نه دی وابي، اوس د رښتیاګو وابیان داسې موږ وایي دا نه دي وابیان، ملایان خو هر چا ته وابي وایي. نو هغه قاعده یې ما در وښووله چې بس په یوه یا څو مسلو کې چې یو څوک شخصي تقلید پرېږدي، عام سړی متبحر په مذهب، د هغه دپاره د ابتا په قانون ځینې شیان شته، د هغه دپاره بیا شرایط بیل، په یوه یا څو مسائلو کې چې یو څوک خپل مذهب پرېږدي دې ته غیر مقلد ویل کېږي. او البته متبحر عالم چې هغه د تحقیق حق لري چې ووایي چې دا زموږ د مذهب دلایل دي، او اجتهاد حق خو هیڅوک نه لري. نو الله دې وکړي چې ته زما د خبرو په خلاصه باندې پوه سوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم مفتی صاحب، خور کې موږ پوښتنه کړې وه، وایي که چیرې یو خور په نکاح ورکول سوی وي او د پلار په کور باندې کونډه سي او یا طلاقه سي، هغه مهر چې د خور اخیستی دی د دې څخه یې بیرته د هغه خاوند قریبان اخیستلی سي او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې ښځه د پلار پر کور باندې کونډه سي، خاوند یې وفات سي، نو دغه مهر ټول د دې ښځې حق. او بل لا دا چې که دې سړي خپل شخصي مال درلودی، په هغه مال کې د میراث حق هم پسې لري، مهر خو به ټول ورکوي، هغه خو د ښځې حق دی. خو که سړي شخصي مال درلودی څلورم عیسم مال، د دې سړي هم د هغه ښځې حق. او داسې چې زموږ په ټولنه کې یوه ښځه د پلار پر کور کونډه سي، نو یا ولور نه ورکوي یا ولور بیرته ځینې اخلي، نو دا جایز کار نه دی. او که چیرې د پلار پر کور باندې طلاق کړل، بیا د نیم مهر حق لري، نیم مهر به ورکوي. خو په هر صورت بدائع لیکي وای: الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين، بدائع دوهم جلد صفحه 221. دا هغه شیان را نقلی، دخول و خلوة صحيحة، په دغه شیانو باندې مهر د ښځې لازم ګرځي. او بیا چې ښځه طلاق سي، نیم مهر یې حق دی. دغه په اړه دغه بدائع څو صفې وروسته لیکي: نوع یسقط به نصف المهر صورة ومعنا، ونوع یسقط به نصف المهر معنا والكل صورة، اما النوع الاول فهو الطلاق قبل الدخول في النكاح فيه تسمية المهر والمهر دين لم يقبض بعد. بدائع دوهم جلد صفحات 216. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب زبل اوریدون کیته؟ بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمة الله. مهربانی، خپل نوم را وښایست.
نثار احمد یم، لډند ولسوالۍ
څخه. نثار احمد صاحب، لډند څخه شرغ لاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده، مهربانی وکي. سلام،
پښتنه مې د مولوی صاحب زده ده کو دین دو خلک هم ته کوي او خلک کوي ذکر یو ځای خرڅي کوي او کوي. وای وای پرما باندې انتو خرڅ کړی دي، انتو نو صدقه مسلمانې کوله او کوي.
نثار احمد صاحب، پوښتنه مو اورېدل څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د نثار احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک کمځکه د هندو څه غصب کوي که د مسلمان څه غصب کوي، دا نه جایز کار. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای من غصب شبرا من ارض طوقه من سبع ارضین یوم القیامه. کچوک یو لویش مځکه غصب کی الله تبارک و تعالی به د دې وی لویش مځکه سخ اوم ځکه جوړ کی او د قیامت پر ورځ به د طوق په څیر د پغاړه کی ورواچی دا اوم ځکه به پغاړه زړی شي تومره زحمت به باندې او دی به قیامت پر ورځ د حشر میدان ته روان او همدا ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای فقه اسلامی دا حدیث را نقل کړی دی الا من ظلم معاهدا او نقصه حقه او کلفه فوق طاقته. وای خبردار یو څوک ظلم د یو معاهد سره وکړي او یا دا چې زمی وي دلته راغلی وي او د اسلامي هیواد تابعیت یې ترلاسه کړي اسلامي حکومت ته ججه ورکړي د دې سړي سره که څوک ظلم وکړي پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي د ده دعوه به د قیامت په ورځ څه کوم. په هر صورت که غصب د مسلمان څخه وي هم ستره ګناه ده او که د کافر چې هندو دي یعنی دا چې یو خو هغه کافر دی چې په کفري هیواد کې اوسیږي حربي دی یو دا زومي کافر دی چې دلته په اسلامي هیواد کې اوسیږي د دې هیواد تابعیت یې ترلاسه کړی دی او د اسلامي هیواد ته جزیه ورکوي داسې کس دی. نو که څوک د دې مځکه غصب کړي پیغمبر علیه السلام به د قیامت په ورځ باندې د ده دعوت چلوي ستا سره به پیغمبر علیه السلام د هغه په نمایندګي حساب کړي وایي تا ولې د دې سړي سره داسې کړي وو الله ته به دې پیښیي. خو که یو څوک مځکه غصب کړي او یو بل سړی ورباندې خبر وي چې دا د غصب مځکه ده هغه ته یې رانیول نه دي جایز. خو که ده رانیول یا یې نه وه رانیولې د لمانځه مسله داسې ده چې پر غصب سوې مځکه باندې هغه د فرضو غاړې خو خلاصې دي خو ګناه ده. دا قانون دی چې د یو شي شرایط پوره سي هغه شی صورت نیسي. لمونځ خو هغه د فرضو غاړې خو یې خلاصې سولې دا چې ده پر غصب سوې مځکه وکړي په دې وجه باندې نو دی ګناهګاره دی. دا د زومي یا د هندو مځکه غصبول یا د دې شی اخیستل دا چې حرام دی دغه خبر تفصیلی را نقل کړی د الفقه الاسلامي و ادلته اتم جلد صفحه 1421. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زوبل اوریدم کته. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
څنګه سه جوړ روز استوره خبر
سلامات اوسئ مهرباني خپل نوم راوښه است
جل محمد دې په
ځای جل محمد صاحب شرغل است تعلیم القران رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وکي خپل شرف شرم ته
جل محمد صاحب محترم صدقه پښتنه ده چې دا په داتوره کندا باندې باغ یا د انار باغ یا د انګور باغ یې جوړه شي دا هغه زکات پر هغه اجاره دار کیږي او کدا د باغ مازک باندې
په چې شي اجاره شي
دا وخت وخت چې اجاره شي ته نه ونه ده کړی مقصد دا هغه زکات چې د هغه اجاره دار کیږي کدا د باغ مازک باندې.
جان محمد صاحب پښتنه مو واورې ټول خیر وسی. محترم مفتی صاحب تاسو د جان محمد ورور پښتنه مو واورېدل مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب وایست.
دا دا پښتنې په جواب کې باید وایم چې دا اوس چې خلک باغ اجاره کوي په دې کې څو خبرې دي. یوه خبره خدا ده چې یو څوک تور باغ اجاره کوي چې تر اوسه یې میوه نه یې کړې خالي مځکه نه یې درختې ورباندې ولاړې وي د دغسې مځکې چې درختې ورباندې ولاړې وي د دې اجاره نه ده صحیح. اوله خبره خدا ده چې دغه تور باغ چې د اجاره کړی دی نه ګل لري نه و که چیرې داسې وکړي چې دغه باغ سره یو ټوټه مځکه هم وي خالي مځکه بیا دا اجاره صحیح ده. نو که په دغه صحیح ډول اجاره کړې وي نو بیا هر کله چې حاصل وکړي قاعده پکښې دا ده چې که یې تر میوې تر ښکاره کېدو تر پخېدو وروسته یو چا دا باغ رانیوي چې زموږ په اصطلاح کې ورته اجاره وایي نو د دې عشر به د مځکې او د باغ مالک ورکړي او که تر دغه میوې تر ښکاره کېدو مخکې رانیوي بیا به یې عشر د باغ مالک ورکړي. نو که چیرې دی دغه اجاره صحیح کړي په دا اوس وخت کې چې باغ اجاره کړي په تورې مځکې سره هغه طریقه یې ورته صحیح کړل نو هر کله چې حاصل وکړي دغه عشر یې د دې باغ پر مالک نه دی بلکې پر دغه اجاره دار باندې یې دی. رد موتار لیکي وتصح اجاره ارض للزراعه مع بيان ما يزرع فيه او قال على ان ازرع فيه ما اشاء كي لا تقع المنازعه. الدر المختار وحشي ابن عابدين شبرجم جل سبحان نوش دا دمزكي دي إيجارية دي جواز حوالا او هم دا دول العقود الدرية لك. وفي فتاوى الحانوتي استئجار الأرض المشغولة بالأشجار لا يجوز. العقود الدرية في تنقيح فتاوى حامدية دو أمجل سبحاية سلطن زلس. او هم دا دول بدائع لك ولو باع الأرض العشرية وفيها زرع قد أدرك ما زرعها أو باع الزرع خاصة فعشره على البائع دون المشتري. البدائع جلد أمس بحاش بوش بنزوس أو أو بنزوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أوريدون كده. بله
مرم بخير جوري
سلامات وصي مرباني كخبل نمرا وشيست
ذات محمد كندار دسرة بتناس كما هي
مرباني أتا محمد صاحب خلاصون لارخ براورن دخبل بشتن أمت رحكي
مرباني مدار پختنه د چې د جمعې د منځه د په باب کې معلومات غواړم چې دا اول وار ورته مولوی صاحب سره اول وار ورته څلور شرط وکړي بیا د جمعې منځ کې د دوه رکعاته فرض د جمعې فرض منځ او بیا ورسته د څلور رکعاته سنت کېږي او که فرض دا معلومات ورکړي.
محترم مفتي صاحب تاسو د عطا محمد ضرور پښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا مفتي جواب وایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې مسله داسې ده، که چیرې یو سړی یو ځای ورلی شکمن و چې آیا دلته به د جمعې لمونځ وي او که به نه وي. مثلا په د عربي هیوادو کې اکثره ځایونه داسې وي چې دی هر ځای د جمعې لمونځ کوي، په ښار کې هم کوي، په سارا کې هم کوي، په موټر کې را روان یې، راځې راځې راځې، پر یو دشت موټر ودرې، یو مسجد پکشي هلته د جمعې لمونځ شو. که ته داسې ځای راغې چې تا ته شک و چې دلته به د جمعې لمونځ وي او که به نه وي، نو ته به داسې کوې چې کله دې دا د جمعې لمونځ خلاص کړي هغه اخر څلور رکعته سنت کوې، نو هغه کې به داسې نیت وکړې، نیت مې دی د زړه د اخلاصه لمونځ کوم څلور رکعته فرض احتیاط ظهر، او که چیرې فرض نه وي نو سنت ته دې ماپشین د دې جمعې خاص خدای تعالی دغه ته احتیاط ظهر ویل کېږي. او که چیرې ستا یقین و چې دلته د جمعې لمونځ شته، لکه دلته په ښار کې ته وې، دلته یقیني د جمعې لمونځ شته، نو په دې صورت کې به بیا ته څه کوې؟ فقط د سنتو نیت به کوې، دا د څلور رکعتو فرضو نیت به نه کوې. هغه احتیاطي کېږي د یو شک په ځای کې کېږي. دغه او دې ته اړونده مسایل یې رانقل کړي دي. کفایة المفتی دریم جلد صفحه 120. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدون کته. بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمة الله. مهرباني که خپل نوم را وښایست.
عبید جان دریم نهایت.
عبید صاحب د دریم نهایت څخه شر اغلاس خلاصون لار خبرونه د مهرباني وکي خپل شریف شتنه مطرح کی. ډېر ښه. عبید صاحب شتنه مو واورېدل سول درس خمنه نه محترم مفتی صاحب تاسو د عبید ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ذکر کول یو د تصوفو په سلسله کې دی، یو عام ذکر، دا دواړه فرق لري. که چیرې یو سړی د تصوفو په سلسله کې داخل وي، نو هغه د تصوفو په سلسله کې بیا پرمختګ داسې دی چې د دې خپل استاذ په هدایت او لارښوونه به ته یو یو ګام مخته اخته. که دې د هغه سره مخالفت وکړي، بیا هغه امتیاز لاسته نه سر راوړلی، ځکه هغه په دې کار کې ماهر دی، عالم دی، دا لاره کې تجربه لري، نو د ده په موافقت و اطاعت باندې پرمختګ سته او په مخالفت کې یې نقصان دی. نو په هغه صورت کې که چیرې هغه استاذ تا ته په خوله باندې په ژبه ذکر ویلی وو، هغه ګټمن دی، او که یې چیرې په زړه درته ویلی وو هغه ګټمن دی، او که دې عام ذکر کاوی نو بیا به یې په ژبه باندې کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب خورکی مې پوښتنه کړې وه، وایي ما د غزلو اورېدلو څخه توبه کښلې ده، خو زموږ په کورنۍ کې نور کسان شته چې غزلې اوري، سروز اوري. زه ډېر ټینګار ورته کوم چې نه واوري او دوی هغه غزلې ژغوي. زه د مجبوریت په وجه کښنم او ولاړېږم، خو قسم یې د اورېدلو نه وي، بیا یې هم اورم. نو زه په دغه موضوع کې ګناهکار یم او که نه یم؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې رښتیا هم سروز موسیقي اورېدل خو کبیره ګناه ده. دا چې د کورنۍ غړي موسیقي اوري، تا توبه ځینې ایستلې، ته یې نه اورې، نو ته خو دوه مسؤلیته لرې. یو مسؤلیت یې دا دی چې دغه د کورنۍ غړي به په حکمت باندې دعوته یې قرار قرار چې د دې موسیقي څخه لاس واخلي تر خپله وسه پورې، هسې نه چې بې اتفاقي و شر و فساد ته خبره مفزي سي، بلکې په حکمت و په نرمۍ باندې، په تدریج تدریج باندې. یو چې دا مسؤلیت، او دوهم مسؤلیت یې دا دی چې دا موسیقي اورېدل کېږي، ته به فکر نه پکښې بندوې، او فکر به په نورو شانو دیني شانو کې کوې. دا چې ستا فکر پکښې بند نه وي او ستا ضرورت وي چې هلته کښېنې ناست و ولاړه وکړې، نو پر دې باندې د دې ګناه ستا پر وژو نه درلویش. الله تبارک و تعالی فرمای بسم الله الرحمن الرحیم ولا تزر وازره وزر اخرى. هیڅ یو کس د یو بل نفس پیټی نه پورته کوي د دې ګناه ستا پر وژو نه درلویش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، امیر محمد ورور پوښتنه کړې وه، وایي که چیرې یو څوک د پردي ښځې سره زنا وکړي، د دغې ښځې لور و خپل زوی ته کښېنول جواز لري او کله؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه کس چې د یو ښځې سره زنا وکړي او بیا هغه ښځه ولاړه سي د بل میړه سره نکاح وکړي اولادونه یې پیدا سي، او دا سړی بیا ولاړ سي د بلې ښځې سره نکاح وکړي اولادونه یې پیدا سي، د هغې ښځې د اولادو نکاح د ده د دغه اولادو سره جایز ده، د ده خپله نکاح نه ده ورسره جایز. دی نسي کولی چې د هغې ښځې د لور سره نکاح وکړي یا د هغې ښځې د مور سره نکاح وکړي، که څه هم زنا یې ورسره کړي، اما د اولادو نکاح یې ورسره صحیح کېږي. داسې کیدلی سي چې یو سړی دي د یوې ښځې سره نکاح وکړي، ښځه یې دی خپله وغواړي، او د هغې ښځې لور بیا وي د بل میړه څخه هغه خپل زوی ته وغواړي، هغه جایز. ملتقى الابحر لکي وتحل اخت الاخ لها رضاعا ونسبا كأخ من الأب له أخت من أمه تحل لأخيه من أبيه. ملتقى الأبحر جل أول صفحة 534. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أولادون كتا بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. جمالي صاحب سمايا وزغلزة
مهرباني
ما مولوی صاحب ته دا پوښتنه ده چې دا ډېر خلک دغه سپوږمۍ ته دعاوې عمل دي.
څنګه کوي ډېر خلک
دا سپوږمۍ ته دعاوې کوي؟ نه یو ته کښېني یا دا دعا کوي، دا څنګه کار دی
سپوږمۍ ته دعا کول؟ البته هغه به د میاشتې دعا وي، هغه د میاشتې دعا ښایي. ستاسو نوم څو؟
محمد یاسین.
محمد یاسین صاحب پوښتنه مو واورېدل، څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد یاسین ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله نوې میاشت را نوې سي، د نوې میاشتې د راختلو سره یو ځای دعا ویل دا د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت دي. هغه دعا دا ده: هلال خیر ورشد، هلال خیر ورشد، هلال خیر ورشد، آمنت بالذي خلقك، آمنت بالذي خلقك، آمنت بالذي خلقك، الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. دغه دعا ویل دا د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت. دغه دعا په یو حدیث کې راغلې ده چې هغه حدیث سنن ابي داود را نقل کړی دی په رقم 5200 کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مفتی صاحب، مور کې مو پوښتنه کړې وه، وایي زما خاوند ډېر قسمونه اخلي په هر کار کې، زه که چیرې هر کال د ده د پاره درې درې روژې ونیسم نو د ده غاړې ورباندې خلاصیږي او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو کس د بل کس پر ځای نه روژې نیولی سي او نه لمونځ کولی سي. البته یو سړی خو داسې چې وایي زه روژه نیسم ثواب یې پلانکي ته بخښم، اخو جلا خبره ده، نه چې د هغه غاړې په خلاص سي، یا هغه کس لمونځ نه کوي پر ځای دی لمونځ وکړي، یا هغه روژه نه نیسي پر ځای دی روژې نیسي، دا نه دی جایز. نو لحاظا دا قسم چې هغه یاد کړی دی کفاره به هغه ورکوي، ستا روژې د هغه پر ځای نه صحیح کېږي. فتح القدیر لیکي: وقد روي عن عمر رضی الله عنه نحوه اخرجه عبد الرزاق وذكره مالک فی الموطا بلاغا فقال مالک: ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين رضي الله عنهم بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا أن يصوم عن أحد ولا يصلي عن أحد. فتح القدير دوهم جل صفحات 350. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه اسلامل او راسره محترم مفتی صاحب د همدې خپرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.